داریم. خوش آمدید سلمان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ډیر موضوعات په خطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ارتباط وي او به ګورو چې نن په کومو موضوعاتو خبرې کیږي، تر دې دمه په کومو مسایلو خبرې شوې دي او چا خبرې کړې دي. په خطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري به د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول له بوش سره وي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان د افغانستان د دولت ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د پولیسو یو شمېر امران له دندو ګوښه کړل او د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو پر مظاهرې اوښکې بهیونکي ګاز وشیندل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی دی. جنرال کینډ مکنزی پرون ماښام په ارګ کې له ولس مشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ په روانو خبرو ورسره وشخید. د ارګ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکنزی ویلي چې په داسې مهمه ورځ کابل ته د دې لپاره تللی چې له دولت د افغانستان له خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا پرژمنې ټینګار وکوي. په خبر پاڼه کې همدارس راغلی چې ولسمشر غنی او جنرال مکنزی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لرې کړل. د بلخ د والی ویندوی منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل دوی د پولیسو و مسؤلان له دندو لري شوې دي. په هغوی کې شپږ تنه د حوزو امیران او بل د ټیټ رتبه چارواکی دی. د ازادي راډیو خبریال په بلخ کې د چارواکو په قول وایي چې په دوو وروستیو اونیو کې په مزار شریف او مرکز ته په نږدې ولسوالیو کې وسلوالې غلاوې زیاتې شوې او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم ډېر شوی دی. هندي چارواکي وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستۍ پاتې برمته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې منتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې برمته شو. د نور ملګري تر دې وړاندې طالبانو خوشي کړی وو. د شپږیزه کرکټ لیگ په روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غر زمریانو او امون هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې څلور پیاوړي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د سپتمبر په 6 پیل شوې او د دې لړۍ پایلوبه د چهارشنبه په ورځ ده. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په امریکا کې د حساسیت او وخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې خبرې سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیره کړې ده. ډاکټر فاوچی پرون وویل چې د ځکه د ټرمپ له خبرې سره موافق نه دی چې ارقام لا هم ډیر خوشینون کړي. هغه له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه وضعیت ته چې د کورونا د وبا تر ګډېدو مخکې وو د رسیدو لپاره ممکن د 2021 میلادي کال تر پایه انتظار ته اړ شو. د همدارس خبرداري ورکړ چې د حواله سړېدو او د ژمیل راتک سره به ډیر خلک په کورونو کې دننه پاتې شي او له دې سره به له یو وګړي بل ته د ویروس ته انتقال امکانات لا ډیر شي. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټابو کې مظاهره کړې وه اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړی دی. په لیسبوس کې د غیر قانوني کډوالو په ستر کم موریا کې د اور د لګیدو له امله زرګونه کسان بې کوره شوي دي. له هغه راهیسې زرګونه بې سرپناه وګړي په لارو او سړکونو کې شپې تېروي. هغوی پرون مظاهره کړې وه او د یونان له حکومت د سرپناه غوښتنه کوله. د یونان حکومت وایي چې نوی کمپ ورته جوړوي او پولیس هڅه کوي چې د لیسبوس ټاپو مرکز ته د هغوی د تګ مخه ونیسي. د یونان له تلویزیونونو په خبرو شویو راپورونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر مظاهرچانو پولیسو په ډبرو ویشتل او پولیسو پر هغوی د اوشکې بهیونکی ګاز استعمالو. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمیر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کړی و نیولی دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 15مې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک د اعتراض په دود مظاهره کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلې شوې دي. د الکساندر لوکاشینکو رژیم د دې اعتراضونو د ځپلو لپاره سختې هلې ځلې کوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروس برخې ویلي چې زرګونه کسان پرونه هم د دې هیواد په پلازمینه منسک کې راغونډ شول او د شزو د لاریون پلان یې درلود. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر وایي چې له طالبانو سره د تشدد پر کمیدو خبري کوي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ نن په کومو موضوعاتو بحث کیږي؟
موږ لومړی ته یو تلپاتې او دایمي وربند ته ورکړی دی. په هغو مسایلو باندې څه توافقی دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو.
د سولې یو شمېر افغان بنسټونه وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. په کندهار کې طالبانو د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګولی.
اته د خلکو مریضان په کورو کې درې او شپخانې ځان نشه رسولی ځکه سړی موټر په کور کې نه لري.
د امیرختیا وزیر پکتیکا ته تللیو.
داش منه وکړه پکتیکات وسیدونکو سره سمو به ټول روغتونه ته ځنه ډاکټرانه ورکو. دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا د وسیدونکو لپاره.
تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم په خبرونه کې دراوړو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 پښنوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په خبرو کې چې پرون په قطر کې پیل شوې نن هم د خبرو پر ایجنډا بحث کیږي. دوی پټیل چې هغه موارد چې پر اختلاف لري له هغو جلا کړی چې دواړه خواوې پر هم نظر دي. سره لدی چې ویل کیږي دا خبري به ډېرې ستونزمنی او پیچلې وي خو د خبرو لزای راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پخلاینې پر روحي د خبرو میسته اکشنستیدی. د ازادي رادیو خبريال راتب نوري چې په قطر کې دی له هغه ځای راپور راکوي.
د لوی مراسم د تو میاشتنی شک او تردید وروسته بالاخره جوړ شول. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي پرانیسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12مه. د دغو خبرو پایل په سر کې لږلوي سره مال و خو وروسته دوی خپل ځای هوسا احساسوي. امریکا د افغانستان د سولې د خبرو اصلي لوري ورکوونکی دی. خبرو ته لڅرګند پیغام سره راغلی. لومړنی خبرې د شوزو د حقونو د خوندیتوب په اړه دی او د بشر حقونه او دیموکراسي ته هم تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه افغانستان سره د دغه هیواد پر همکاري او مستقیم اغیز لري. د ملي روغې جوړې د عالی شورا د رئیس د خبرو ډیره برخه بیا په سولې اور بند ده. له طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اور بند ته غاړه کشیږدي.
ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه می باشیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر بیا کڅه هم د اوربند خبره نه کوي خو د مذاکراتو پر مهال د حوصله پر لرلو ټینګار کوي.
ارداره نور هدف ته رسیدل باید د نورو د ټولو
د دغې ناستې په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو پلاوی 15 کسیزې ډلې جوړې کړې چې د راتلونکو ورځو د بحثونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. معصوم ستانکزی، نادر نادری، فوزیا کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ د حکومت او عباس ستانکزی، مولوی عبدالکبیر، نورالله نوری، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن د طالبان لخوا.
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. دواړه لوري د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې ټیم او د طالبانو د مذاکرې ټیم په ګډه باندې په هغو مسایلو باندې څه توافقي دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو. او هغه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او د دې خبرو اصلي لوبغاړي زلمی خلیزاد هیله مند دي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی او د ژمنو په یو نوملړ هوکړه وسی.
د فبروري په 19 د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 شروع شوې وای. خو د ځینو پیشرتونو له کبله چې طالبان درلو او ځین دلایلو له کبله چې افغان حکومت درلو دا خبرې اترې تقریبا 8 میاشتې وځنډول شوې. اوس دا خبرې اترې شروع شوې، معلومه نه ده چې څومره وخت به دوام وکړي او آیا به مطلوبې نتیجې لاسته راسي کیا. دا پوښتنې د وخت په تیریدو سره به ځواب شي. راتب نوري، ازادي راډیو، دوحه.
لراتب نوری سره په څو شیبو کې بیا هم تماس نیسو او د روسي وضعیت په اړه معلومات ترې غواړو. خو اوس د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر د څرګندونو په باب د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی به نن هم د غونډې پر ایجنډا خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر غوښتنه کړې ده چې طالبان دې اوربند ومني. همدارس د افغانستان څخه تللی پلاوی او طالبانو پلاوی په دې موافقه کړې ده چې دوه ګروپونه جوړ کړي او په دې موضوعاتو خبرې وکړي چې په کومو موافقه لري او په کومو د نظر اختلاف لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله ویلي چې هغوی به پریکړه کوي چې پر روانو بحثونو کې کومو مسئلو ته لومړیتوب ورکړي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
as one of the topmost issues in the minds of the people reduction in violence in significant way in a way that
de khalko pa zehn ke yow muhim mas'ala de tashaddud bighi kamidal di de bashari khwahumi par asas urban dai dase che munghil la ruche pa daimi urban badal shi.
په دوه کې پروند افغانستان د سولې د کانفرنس په پیل کې هم عبدالله په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس پای په افغانستان کې اوربند اعلان شي. طالبانو تر دې وړاندې د اوربند اعلان رد کړی وو او دا پریکړه یې په دوه کې د دولت له پلاوي سره د خبرو پیل ته پریښوې. د امریکا حکومت ویلي چې په دوحه کې رواني خبرې د افغانانو ترمنځ دی او هغوی یې مشران دي او هیڅ منځګړی یا سهولت جوړوونکی برخه نه پکې اخلي. خو که چیرې هر یو خپله امریکا مرسته وغواړي دوی تیار دي. په دوحه کې د سولې خبرې د واشنگتن په مرسته پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوحه کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکنه د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې تړلې ده. خو ویل چې د ډیموکراسۍ د واکمنۍ للارې تر ټولو غوره حکومت کېدلی سي. دواړو خواوو پرون د روانو بحثونو د اجنډا د ټاکلو لپاره کاري ډلې جوړې کړې دي. خو د دایمي اوربند اعلان د ښځو او لوژکوی حقونه د طالبانو د زرګونه وسلوالو بې وسله کېدل او د هغو غیر قانوني وسلوالو برخلیک چې ځینې یې له حکومت سره یو ځای شوي دي د دې خبرو سخت ټکي بلل کېږي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د دولت پلاوی به د ښځو پر مدني حقونو ټینګ ولاړ وي.
بیرته دوه ته ورګرزو. راتب نوري د ټلیفون لاري را سره ده. نوري صاحب تاسو تر کله وایم پرون دوه کاری ډلې جوړې شوې. تاسو هم په راپور کې ورته اشاره کړې و چې دا دوه ډلې په خپل منځ کې د بحث ایجنډا وټاکي. آیا معلومات لري چې دوی تر دې دمه کوم مسایل په ایجنډا کې شامل کړي دي او نن چې لا سهار دی دوی بیا خپل خبرې لسره پیل کړي دي او کنه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل دا کاري ډلې خو وټاکل سوې پرون او قرار په همدې و چې دوی له غرمې وروسته خپل کار شروع کړي. کوم معلومات پر اساس چې موږ لرو دلته هم پوښتنې کړي دي، دوی خپل کارونه تخنیکي کارونه شروع کړي او حنیف اتمر هم د بهرنیو چارو وزیر هم اشاره درلود چې دا یو ډول د مذاکراتو تقریبا رسمي پایل دی، ځکه چې دواړه لوري سره کښېنستلې او کاري ډلې جوړې کړي او دوی بیا په تخنیکي مسایلو ډغېږي چې په اجنډا کې هغه عمومي بحث چې د دواړو ایتو کېږي په هغه کې په کومه موضوع باندې اول یا دوم ځل دغسې بحث وشي. نو دغه دی، نن خو تر اوسه سهار ډېر وخت دی، شپږ بجې دوهې په وخت، نو اجنډا له مخې دوی وروسته لیده کاته شروع کوي او په اجنډا کې راغلی چې نن به دغه وي. هلته لیکل شوي چې د سهار خاص یا مخصوص چای چې د دواړو ډلو ترمنځ به دا کار کېږي او دغه وروسته قرار قرار به بیا دوه اړخیزې خبرې شروع کېږي. او نن مقامات افغانستان چې عبدالله عبدالله او حنیف اتمر دي، دوی بیرته کابل ته ځي او حیات پاتېږي دوهې کې.
بله نوری صاحب، داسې ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو ترمنځ چې کله سره مخامخ کېږي وایي فضا ډېره ښه ده او داسې معلومیږي چې برخلاف د دې چې په افغانستان کې جنگ د دواړو خواوې له بل سره په جګړه کې بوختې دي، دوی وایي یو بل ته مسکیږي او په نرمه لهجه خبرې کوي او یو ډول د پخلاینې روحیه له دواړو ښکاري. همداسې ده
ستاسو خبره بیخي پر ځای، که څه هم پرون له رسمي مراسمو وروسته داسې اندېښنې وې چې ګواکې دواړه خواوې به سره ډېر صمیمي نه وي او دا خبرې اترې به کېدای شي په هر شنې پړاو کې بل خنډ سره مخامخ شي. خو بیا وروسته وکتل سو چې دوی رښتیا هم سره کښېني، بانډار کوي، غېږ سره ورکوي. خو دغه او پوښتنې چې ما هم کړي دي د دواړو خواوو د آیتو سره، دوی همدا وایي چې فضا د سمیت فضا ده او دوی دې ته امیدواره دی چې دغسې خبرې اترې په یو ښه فضا کې او له غټو خنډو پرته مخ ته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه راتب نوري و د ازادي راډیو خبریال په قطر کې. بیا به هم راتب نوري د قطر له غونډې موږ تاسو اوریدونکو خبروي. د ازادي راډیو سره اوسئ. په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني. د سولې په برخه کې یو شمیر فعال بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصته په ګټې اخیستنې سره په رښتینې ډول د مذاکرات بریالي کړي. د دغو بنسټونو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره اوس نسبتا سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده چې د اغیزناک کېدو په صورت کې به عملي کول کلونه نور وخت ونیسي. نور حال د ډیوې نادر پر راپور کې
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې له پیل سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینې ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پیل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته، خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو له منځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی، هم د طالبانو خواو ته هم د افغان حکومت لپاره، چې دا باید له لاسه ورنه کړي. ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي، فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکا متحده ایالات په دغومره لیوالتیا چې اوس د دغه موضوع تر شا دی شاید په دغه لیوالتیا پاتې نشي.
د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه ده هم د چې افغان سولې کې د ټول هغو لورو ته پام شي چې جګړې کې قرباني ورکړي دي. په ورته وخت کې د سولې ولسی حرکت چې نږدې دوه کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند وشي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناستي باید افغان وژنه بند شي.
په هر صورت باید اول اور بند وشي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو موارد د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
انمه حمید نور سید د کونړ ولایت اوسیدونکو غوښتنه مم داده چې یعنی د سی یو خبرې وکړي چې دوی فقط هم د غسل د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو د سی غوښتنه دوی وی چې هغه د صلح د خان سبب وګرځي.
مطلع عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواړه اړخونه غوښتنه داده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکړي. ولس نو ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي. سونه چې زر کیږي مذاکرات کې یو خف زار امنست شي.
نوم می اصغر خان دی، دریفه جوسیدون کې خود حق خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنس. هله مودې نه داله چې دواړه جانبین باید نرمخ وخې څولې ترجمن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
ازرانم ناصر ملنزیر د کونړ ولایت توسیدون کې ما دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میسر کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې له افغانانو سره چې کومه دښنه ده، غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي، موږ وچه ډوډۍ سپوره ډوډۍ غواړو خو سوله غواړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې چې پرون پیل شوې د ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او نورو چاپي او ډیجیټلي رسنیو پام ځان ته اړولی دی. دا خبرې ډیرو یو تاریخي فرصت بللی چې له ډیرو کلونو وروسته افغانانو ته برابر شوی دی. ډیپلوماټ مجلې لیکلي په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د لومړنیو رسمي خبرو پیل د افغانستان د نږدې دوو لسیزو جګړه پای ته رسوي، خو په سیمه کې سوله لا هم له خطر سره مخامخ ده. د لیکنې پاکستانی لیکوال نیها داګیا باور لري چې پاکستانی طالبان جګړې ته تیاری نیسي او غواړي چې یو وار بیا پاکستان نه امن کړي. دی وایي تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي، تر هغه به پاکستانی طالبان هم د ځان د مصالح کولو او جګړې ته د تیاری نیولو موقع لري. یو شمیر نورو ورځپاڼو د ملګرو ملتو، اسلامي کانفرنس، ناټو او نورو نړیوالو مؤسسو له لوري د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هرکلی خبر کړی او د هغوی له قوله یې لیکلي چې دا د سولې لور ته یو عملی ګام دی چې شکیلو خواوو پورته کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسېدا لپاره لومړنۍ مخامخ خبرې بللې او ویلي دي چې دا مذاکرات د امریکا د منځګړتوب د هغو هڅو په نتیجه کې ممکن شوي چې پر اساس یې له افغانستان خپل پوځیان باسي. خو میل آنلاین بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د امریکا له انتخاباتو سره د هغو په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د امریکا انتخابات په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي پوځیانو پر حضور اغیز لري. د میل آنلاین لیکنې سره سم دواړه هم ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم سیال جو بایدن وایي چې له افغانستان او عراق امریکایي پوځیان باسي. میل وایي ولسمشر ټرمپ څلور کاله پخوا د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په محل ژمنه کړې و چې امریکایي پوځیان به خپل هیواد ته ورستانه کړي، خو هغه محل د دې ژمنی پوځي قمندانان، دفاعي مشران او حتی د جمهوری پال ګوند د کانګرس غړي اندېښمن کړي و چې باید خپل متحدان ناببره په میدان پرې نه شودل شي. بایدن په وروستیو کې ویلي چې فکر کوي چې په افغانستان کې له 1.5 زر تر 2 زر امریکایي پوځیان کافي دي چې د امریکا ماموریت پر مخ یوسي. you د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. د کندهار اوسیدونکي وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کول دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار.
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو اولسو ولسوالیو کې د ماښام له شپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه. ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په شل کیلومتري کې موقعیت لري اوسیدونکي هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سم د ژوند بیلابیل چارې سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي.
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانه ځان نشه رسولي ځکه سړی موټر په کور کې نه لري وسایل نه لري.
د کندهار د دامان ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دغه پیښه کیسه کوي چې دته د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه سوي.
زه یو ځای خلکو مزات څه زخمي په لوي ویواله ما یعنی زه الته پروت هم د پزنیم بجره پیښه سوله. ټلیفون مې وکړ زوی تم ټلیفون وکړ یو زوی تم ټلیفون وکړ هغه په کابل کې و دستی ټلیفون باندې په غاړه کې باندې سپار بجې ټلیفون کاته سوله کچیر د کابل سره په غاړه کې په التزما زمون کې آلو کړی شرط بیا د شار سره وروښت دی بیا زما زمون خبر کړی دا سوله ستونزه ده.
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدی وای حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هیله داده چې دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د ګواښونو پروا ونه کړي او د مخابراتي شبکو فعالیت دوام ورکړي.
نو موږ کله نه غواړو چې په دې برخه کې ولسته زیان پیښ شي او خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالۍ کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز علت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیکا کې له ډیرو کلونو راهیسې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دې ولایت اوسیدونکو په تیره بیا د امیندوارو ښځو لپاره جدي ستونزه ده. خو اوس د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني وای د پکتیکا ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د شزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواروي. ډاکټر محمد جواد عثماني د شبنه پکتیکا ته د سفر په مهال وکړه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني په مرکز خرنه کې رسنې ته وویل په دې ولایت کې د اړوند وزارت قراردادي انجیو ته دنده سپارلې. کچېری هلته خزینه ډاکټرانی نوي د ولایت لپاره دی د مرکز کابل او نور ولایتونو څخه راوغوړي او په دې ځای کې د پدندو وګوماري. نوموړي زیاته کړه د پکتیکا د ولایت روغتون ظرفیت به هم له 15 او یا بسترو سلو بسترو ته لوړ کی.
د مسې چې د وزارت ساتمې قراردادي دی زما فیصله دا و چې باید په هغه ولسوالۍ هغه کلینیکان چې زنانه شزنی ډاکټر نشته په هر قیمت چې امکان لري هغه باید دا شزنی ډاکټر د کابل د بهر نام بچ پیدا شي په شفاخانه کې باید مقرر شي.
ډاکټر محمد جواد عثماني سره په دې سفر کې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو سربیره په ملي شورا کې د پکتیکا او خوست ولایتونو یو شمېر استازي هم ملګري ول. د بختیار په نوم د پکتیکا یو اوسیدونکي د عام روغتیا سرپرست وزیر دایم دا مستایا چې د عدالت روغتیا ایستونځي لنګ دی ولیدي.
موږ روختون مخکې 15 بستریز او د اجمنه وکړه چې دا روختون به سل بستریز کې دا د پکتیکا ولایت دی خلکو لپاره ډیر غټ کومک تستې له پکتیکا ولایت خلکو سره کې بل دا اجمنه وکړه پکتیکا ولایت اوسیدونکو سره سمو به ټول روختونه ته ځینې ډاکټرانه ورکو دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ولایت اوسیدونکو لپاره لدونه ډیر زیاته مننه کوم چې دا راغو مسره ده اجمنه وکړه چې موږ تاسو روختونونه او ځینې ډاکټرانه در
په ورته مهال د پکتیکا وادي ډاکټر مجیب الرحمن سمکری ویل چې ولسمشر سره خپل ورستې کتنې کې د پکتیکا والو ستونزې نیغ په نیغه هم شریکې کړي او له ولسمشرې د حل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی.
اوس هم ستاسو څو پیغامل ولم چې د افغان بسیم داته سوات له شمېرې له لارې مراسته ولیدي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي د طالبانو او حکومت لومړی اقدام باید د دایمي اوربند ټینګښت وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادالی څخه لیکلي د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو خو افغان حکومت او طالبان باید د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. الهام جان د هلمند له نهر سراج څخه لیکلی دی، وایي زما په نظر طالبان باید اوربند ومني، سولې ته تاوان نه پیښیږي. محمد ولی د هلمند له نهر سراج لیکلی دی، زما په نظر هم دواړه خواوې باید اوربند وکړي. زمو شخل آزادی رادیو آوری ساعت 8 بجی او 13 دقیقه شوی، در روان خبرونه په دوام که دوامونی پروگرامونه هم لرو، تاند چنگ او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی. جنرال کینټ مکنزی پرون ماښام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره وغږېده. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لرې کړل. هندی چارواکی وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستی پاتې برمته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې مانتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې طالبانو برمته کړی و. د شپږیزې کرکټ لیګ په روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غر زمریانو او امون هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي. په امریکا کې د حساسیت او اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انتونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې خبرې سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیره کړې ده. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټاپو کې مظاهره کړې وه اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمېر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کاوه نیولې دي. زمو شخله آزادی رادیو را اوري. مخې تر دې چې تاند څنګه او حقیقت سره پروګرام در واورو، په ایران کې د کشتی د یو وتل لوبغاړي نوید افکاری د اعدام په اړه یو راپور لرو. د ایران د غیژې نیونې لوبغاړی نوید افکاری د اعدام د خبر خپرېدو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ایران دولتي رسنیو د نوید افکاری د اعدام خبر پرون خپور کړ. هغه د قتل په جرم اعدام شوی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اولمپیک نړیوالی کمیټې پرون وویل چې د ایران د کشتی د دیوتلي څیرې د اعدام خبر ټکان ورکړی دی. د نوید افکاری د اعدام د حکم د اجرا کېدو پر ضد په ایران کې او له هغه هیواده ډیرو بشري فعالانو نارې وهلې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي چې د نوید افکاری د ژغورلو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، خو د ورزش نړۍ ونه توانېده چې خپل هدف ته ورسېږي. نوید افکاری د ایران په شیراز ولایت کې د 2013 میلادي کال په هغو مظاهرو کې چې د دولت پر ضد بشوي نیول شوی و، هغه د یوه امنیتي مامور د قتل په تور نیول شوی و او وروسته د اعدام حکم ورباندې وشو، خو هغه ویلي و چې په زور او شکنجه مجبور سوی چې اعتراف وکړي. د هغه د کورنۍ وکیل هم ویلي چې هیڅ داسې اسناد نه دي موندل شوي چې د نوید افکاری جرم ثابت کړي. د هغه دوه ورونه وحید او حبیب هم نیول شوي او هر یو په 45 او 8 کاله بند محکوم شوي دي. د هغوی مور په یوه ویډیوي پیغام کې دا کړي چې له زامنو یې په زور او شکنجه اقرار اخیستل سوی او مجبور سوی چې په قتل اعتراف وکړي. د سویډن حکومت ویلي چې د نوید افکاری اعدام ټکان ورکوونکی خبر دی او اروپایي ټولنه له اعدامونو سره شدید مخالفت لري. ایران د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې لا هم د اعدام حکم عملي کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د دا تان دی چانگی درنو وریدون کو سلام. دا دیونه پا خپراوانا که پا دی موضوع خبری کوو چی ولی زین زوانان چی پی وچانگ که زدکلی کووی خپل مسلک پریکتی او پا نورو برخو کی کار کووی.
خپل دا علاقی لمخینا نیرا غلی یا هم دا کورانی فشار لمخینا آغا مسلک تا کلی.
دا خپل مسلک پری خودل او پا نورو مسلکونو که دا کار کولو پایلی چو وی.
تغییرات رازی نو بیا بنا خپل وظیفه تطلی شی او نبا خپل مسلک که کار کوشی.
او دا حل لاره چه دا؟
دا هغ رشتی ارتیاوی همچنان دا کاری مارکیت تقاضا و بندی دان شو پوکرای سی.
دا تانی چنگی دا خپراوان ما همین هیواد جوڑه کردی چه پا پایل که راپور لرو. په کاری چاپیریال کې د پرمختګ لپاره مهمه خبره دا ده چې یو کس باید په هماغه برخه کې زده کړې هم ولري او کوم کار چې کوي مسلک کې وي. خو اوس داسې ځوانان ډیر دي چې زده کړې په یوه برخه کې کړي خو کارونه په نورو برخو کې کوي. مختلف عوامل سبب شوي چې ځوانان له خپل مسلکه تیر شي او په نورو برخو کې کار ته زړه ښه کړي. همایون نایل وایي ځوانان په خپله برخه کې د کاري فرصتونو د نشتوالي له وجې خپل مسلک پریږدي او په هره برخه کې چې کار مخې ته ورشي کوي.
دلته چې کوم څوک د خپل مسلک نه غیر په نور مسلکو کې دندې ترسره کوي اصلي علت دا وي چې د وظیفې کمبود دی. دندې په اسانۍ نه پیدا کېږي نو دوی یا په واسطه مقرر شي. دته فکر نه کوي چې ما مثلا زده کړې په ادبیاتو کې کړي یا مې زده کړې په انجینرۍ کې کړي یا مې طب کې کړي. خبره دا ده چې دوی ته کوم بس پیدا شي بس هغه ترلاسه کوي ځکه پوهېږي چې دلته د وظیفې کمښت بیخي زیات دی. په همدې خاطر باندې دوی چې کوم ځای پیدا کړي هغه زر اشغالوي.
د یو خصوصي شرکت کارکونکي مسلم داودزی وایي ځینو ځوانانو ته ځکه خپل مسلک ارزښت نه لري چې انتخاب دوی نه وي کړی او ډیر کله کورنۍ په دوی دا منلی وي چې په دې برخه کې به زده کړې او کار کوي.
کله چې ځوانان په یو برخه کې یا د خپل د علاقې له مخې نه راغلی یا هم د کورنۍ فشار له مخې نه هغه مسلک ټاکلی، کله چې دوی مسلک زده کړې کوي او دغه مسلک په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي وروسته دوی شاوخوا علاقه بل شي سره یې هغې ته مخه کوي. موږ او تاسو مشورې ورکړي خلکو ته چې مثلا داسې تحقیقات نه دي شوي چې کوم برخو بازار ښه دی د کوم مسلکونو که څوک مثلا د یو مسلک دپاره یا هم دغه یو مسلک سره علاقه دوی ټاکلی بل پوهنځي هغه پوهنځي د کار زمینې ورته نه معلومه نو دغه برخې هم کیدای شي چې په دوی باندې تاثیر وکړي او وروسته بیا هغه کومه شي سره چې علاقه لري هغې نه لرې پاتې بیا هغه وخت کې فکر ته راشي چې دا خو غلطه لارمند راغلی.
ځینې ځوانان فکر کوي که په هره برخه کې زده کړې وکړي او له دوی سره د پوهنتون یو سند وي کولی شي دندې پیدا کړي. خو صدیق الله چې 15 کاله مخکې د کابل پوهنتون د ساینس له څانګې فارغ دی تر اوسه په دندې پسې ګرځي. نوموړی وایي په کومه برخه کې چې د زده کړې کړي په هغه برخه کې کار کول یې زړه نه غواړي او په نورو برخو کې دنده نه ورته پیدا کیږي.
مغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دې رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالۍ ځای و. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپلې علاقې سره هغه کار شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هېڅکله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله اووم سیمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره
دا کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي په ښوونځي کې ریاضي مضمون خوښ وو او د همدې مضمون په خاطر یې انجینري پوهنځی خوښه کړه. خو لا ورکامیابېدو وروسته ورته معلومه شوه چې انجینري هغه لاره نه ده چې د پرې خپل هدف ته ځان ورسوي.
اوس هم یو هغه اول انتخاب یا تر ټولو ښه انتخاب انجینري وله چې انجینري کې ریاضي تر نورو ډېره ده او زه کولی شم چې په انجینري کې تر نورو بخشو زیات ریاضي پیدا کړم یا لا ښوونځي واخلم. همدې خاطر مې انجینري سره جوړه وله او خوښېده مې. نو وروسته بیا دې ته متوجه شوم چې زه واک غواړم، اداري کار مندل غواړم او په اداري بستونو کې پورته بستونو سره ملګري یا پورته بستونو پر لاس راوړل لپاره کار کوم. معنا زه غواړم په اداره کې رئیس یم، غواړم په اداره کې یو بل تر رئیس لوړ کارمند یم. یو وخت چې کانکور راغی یم ما انتخاب کو انجینری انتخاب کړل. خو زه کله کامیاب شوم اته پانتون ته لام ولاړم. یو وخت چې متوجه کیږم کوم څه سم ادپت کوم څه مقصد او غواړم هغه ته انجینری نه سره سوالای هغه لاره او د انجینری لاره ډیره سره بیل دي. انجینری په خو بیرته عالم امتحان ورتل او د اداره او پالیسی پانځي تر عالم اوس اداره او پالیسی پانځي وایم ستر څو کوم سم ادپ او ما ادپ تر باندې بار.
ته همای نایل په باور که ځوانان په فکر او علاقه او مسلک انتخاب کړي دا ډېر پرمختګ امکان پکې شته. خو کله کمرغان لا یو خاخه بل خاخته ژر ژر الوځي ګټه به ونه کړي.
کچیر تا دوی په خپل مسلک وظیفه وکي خواله بداوي چې په دبانې به چا فشار نه وي، یعنی هغه د کار له هدینه به خوته شي، ډیر پاسانی به وته شي، پاغه کې زکړی کړي هغه مسلک دی او خود به خود هغه کوم لار چې د تعقیب کړي دا یا انتخاب کړي دا هغه ته ډیر پاسانی رسیدي شي. اما کنن په مسلک کې یو مسلک کې او وظیفه په بل کې وکړه، سبا د شرایط بدليږي، تغیرات راځي، نو بیا به نه خپل وظیفه تتلی شي او نه به خپل مسلک کې کار کوي شي. نو کدوې د فکر کې کوتا فکری کې چې زبلن یو ځای کې چې فرصت را د برابر شوی وظیفه وکم، سبب د لوی جنجال د سره مخ وی چې هغه به ونشي کولای چې په خپل مسلک ته په اسانۍ باندې به تراشي، ځکه تغیر براغلی او دا به تجربه نه لري، از دکړه خوم چې پریکټس ونه کې یا کارونه کې دی یاد وسی. نو په دې اساس باندې بهتره دا ده چې هر سړی کوشش وکړي، ډیر کوشش دی دا وکړي چې خپل مسلک کې وظیفه وکړي، او که خپل مسلک کې نوی چې بیا نږدې وي هم ښه ده، داسې نشي کېدای چې ډاکټر راشي د انجینر په ځای کې یا انجینر د ډاکټر په ځای کې. یو خدا چې بل چا حق طلب کړ او بل مشکل دا ده چې خپل آینده ورکی لار ورکی.
عبدالحمید حسان چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې ماسټری کړی وایي، ځوانان مخکې لدی چې یو مسلک انتخاب کړي باید پاړی ځان خمولا کړي، بیا دې په هماغه برخه کې زده کړې او کار پیل کړي.
زده کوونکي خپل مسلک له دولسم وروسته ټاکي، په هغه وخت کې والدینو ته دا پکار ده چې پر خپلو اولادونو باندې مسلک تحمل نه کړي، تر سزا یې دی ور باندې پوهیږي هم نه او ضرور هم نه ده چې بل چاته څوک مسلک وټاکي. او په خپل د متعلمینو لپاره دا ضرور ده چې لځان سره فکر وکوي چې په کوم برخه دی مهارتونه لري، له کوم برخه سره د زړه لګیږي، او ترڅنګ دا ډیره ضرور ده چې له هغو کسانو چې دوی د خپل ساحې دي، د خپل لیسې فارغین دي خو په بیلابیلو مسلکونو کې مخکې تللي دي، دندې لري، لغوی سره باید ډیره مشوره وکړي، دوی باید په خپل لټه وکړي، کسان پیدا کړي او سره خبرې وکړي. تر ډیره ځای دي د ځوانانو او هغه کسانو چې مسلکي دي د هغوی پر خبرو اتکا وکوي، نه دا چې له والدینو سره ډیر مشوره وکوي یا له هغو کسانو سره چې مسلکي نه دي، او له هغه وروسته ځان ته وټاکي چې کومه برخه دې لپاره ضرور ده. بیا چې کله دوی پانتون ته ځي، دا ډیره مهمه ده چې له هغه وخته دوی په خپله برخه کې ملګري وټاکي، هغه کسانو سره اړیکه ولري چې هغه د خپلې برخې متخصصین وي او د کار په ساحه کې عملاً کار کوي، هغه کسان به د دې لپاره لارښود کیږي، لارې ورته ښیي، ورزده کوي چې کوم مهارتونه باید دوی ترلاسه کړي او په کومه طریقه ترلاسه کړي. په دې ډول دوی کولای شي ځان ته هم مسلک وټاکي او هم په هغه مسلک کې بیا مخته ولاړ شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان خپل مسلک پرېږدي او په نورو برخو کې کار کوي، دا د کار پایلې څه کېدلی شي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. پیمان صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان یو وخت کې په یو برخه کې زده کړې کوي یا کار کوي، بیا وروسته ځي په نورو برخو کې کار کوي او خپل مسلک بدلوي؟
د دې لاملونه کېدای شي مختلف واوسي. اکثرا د کورنۍ فضا او یا همچنان د ټولنې فضا د ځوانانو په تصمیم نیونه کې خپل اغېز کولی شي چې ولري. کله کله ځوانان خپل د کورنۍ تر فشار لاندې راځي یا چې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې یو خاصې تحصیلي رشتې ته ډېر ارزښت ورکول کېږي او په ټولنه کی خاص تحصیلی رشتو ته احترام ورکول کیږي، لکه چې د افغانستان په ټولنه کې ډاکټري یا انجینری ته ډېر زیات احترام ورکول کیږي. نو ځوانان فکر کوي په دې خاطر چې زه اوسم کولای خپل کورنۍ خوشاله وساتم یا دا چې په ټولنه کې یو موقف ځان ته جوړ کړم، نو هغوی د دې فضا تر تاثیر لاندې دي او بعضې رشتې ځان دپاره انتخابوي چې وروسته بیا کله چې دوی مارکیټ ته ننوځي پوهېږي چې دې رشتې سره د علاقه نه لرم او بیا په بله رشته کې کار کوي یا په همدغه رشته کې نور تحصیل ته ادامه نه ورکوي. بل لامل دا هم کېدلی شي چې ځوانان د کاري مارکیټ په اړه ښه معلومات ونه لري. په پانتونو کې یا خپل په ښوونځیو کې ځوانان ته داسې فرصتونه نه برابرېږي چې هغوی د رښتې په اړه ډېر ښه ځان پوه کړي او دغه رښتې په اړه په مارکیټ کې هم معلومات ولري چې څونه تقاضا سته، څونه د کار فرصتونه مساعدي. کله کله داسې هم کېدای شي چې یو ځوان په ورشته کې درس وایي خو مارکیټ کې په هغه رښته کې کار نه وي، ځوان په دې خاطر چې غواړي ځان مشغول او مصروف وساتي بل سکتور ته یا بل رښتې ته ځي د کار فرصتونه ځان ته پیدا کوي. او دا هم کېدای شي چې کړنې او تحقیقونه ثابته کړي چې کله کله پلار او مور خپل اولادونه و هغه رشتو او هغه کارو ته تشویقوي چې په ځواني کې دوی په خپل نه دي تر سره کړي او دوی علاقه ورسره و. نو په دې خاطر چې دا د دوی په ځای کې دا په اصطلاح موضوع حل سي خپل اولادونه دې رشتې ته تشویقوي. نو دا مختلف عوامل د دې لامل ګرځي چې دا ونان کله کله هغه رشتې ځان ته انتخاب کړي چې اوروسته ونسي کولی چې په دغه رشته کې کار او تحصیل وکړي.
که چیرې ځوانان په هره برخه کې کار کوي یا خپل مسلک پرېږدي د دې پایلې به څه وي؟
اول خو دا دی چې ځوان د پرمختګ په ډګر کې ستونزو سره مواجه کیږي. اول که د دوی تحصیلي رشته د دوی د خوښې رشته نه وي نو دوی نور څېړنو او تحصیل ته په دغه رشته کې ادامه نه ورکوي. او دوم که دوی خپل په داسې وظیفه کې کار کوي چې هغې کې تحصیلي بکګراوند یا تحصیلي توانایانې نه لري نو دوی خپل په هغه وظیفه کې هم پرمختګ نشي کولی. او په عین حال کې که دغه سې په ټولنه کې داسې یو ګډوډي موجود وي نو خپل په کاري مارکیټ کې هم ستونزې برابرېږي او هغه سکتور هغه رشته هم پرمختګ نشي کولی.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان باید څه وکړي چې په داسې یو برخه کې زده کړې وکړي چې په هغه برخه کې دوی کار هم وکړي او پرمختګ هم پکې وکړي؟
د حل لارې زما په فکر دا دی چې د مکتب یا د ښوونځي په دوران کې او حتی د پوهنتون په دوره کې ځوانان دوپاره د عامه پوهاوی او دغسې فرصتونه برابر سي چې ځوانان وفي کولی چې د هر رشتې په هکله ځان دپاره معلومات پیدا کړي او ښه پوه سي د هغه رشتې اړتیاوې همچنان د کاري مارکیټ تقاضا باندې ځان ښه پوه کړی سي. کله چې دا معلومات ځوانان دپاره په مختلف سټیج کې برابر سي نو ځوانان کولی سي چې په هر وخت کې تر یو ډېره حده ښه تصمیم ونیسي. او په عین حال کې په کورنۍ کې هم مثلا ځوانان ته دا فرصت باید ورکړل سي چې هغوی په کومه رشته کې چې غواړي علاقه لري هغه کې تحصیل وکړي. زموږ تحصیلي نظام باید یو څه انعطاف پذیري ولري. مثلا په افغانستان کې ځوان کیور یو رشته کې کامیاب شو او یو کال هغه رشته کې یک ژورنالیزم حقوق اقتصاد کې درس وایي نسی کولی چې دوم کال کې ځان بل پوهنځي ته تبدیل کړي. دا تبدیلی په افغانستان کې ډیر مشکل دی خو په نور نړۍ کې دا یو ډیر عام او عادي کار دی. ځوانان کولی شي چې په یو رشته کې دوه کاله تحصیل وکړي او بل اخره متوجه شي چې دغه رشته کې نسم کولی ادامه ورکوم یا علاقه ورسره نه لرم یا په دې رشته کې ماته فرصتونه نشته نو هغوی کولی شي پس له دوم کاله لاړ شي بل رشته ته. نو دا ټول نظام څخه د ټولنیز نظام څخه نیولې تر ښوونیز نظام پورې او بل اخره په کاري ځای کې باید بعد یې انعطافي پروسیجرونه او پالیسیګانې باید رامنځته شي چې ځوانان ته فرصت ورکړل شي چې دوی په اسانۍ سره وسی کولی خپل رشته ته تغییر ورکړي او داسې نه چې ځوان درې کاره ضرور کنه مجبور شي او رشته وایي. حال دا چې د کال په اول کې په دې باندې پوسی وي چې زه نور په دې رشته کې درس نسم ویلی او باید خپل رشته ته تغییر ورکړم.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او لخاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی په تیر هغه بیزای شوی چې د روسي او سیلابونو د جاری کېدو له امله بیزای شوی خبرې کوو. خاغلی انصاری بحث ته راغلاست.
مننه. هر څنګه مخکې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول که درته وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بې ځای شوي هم دي، د څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
څنګه تاسو په جریان کې است؟ اخیرا کوم واقع چې راپیښ شو د پروان په ولایت کې د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او ته دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته او بیا ورسته محاول کیږي د کډوال چار وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایتو کې د طبي حوادثو له کبله او د ځینو ولایتو موږ په تیر کلونو کې شاهدانو چې گنش مرز مونږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبي حوادثو د کابل بيزايسي ودي او زين نور ولایت کې ژوند کوي.
انصاري صاحب اوس چې دغه سیلابونه راغلي په ديار لس ولایتونو کې یات سبان ديار لس ولایتونو کې او د دې ترڅنګ تلفات اړولي خلک عاجل مرستو ته هم ضرورت لري، په تیر سرپناه ته ډیر سخت ضرورت حتمان هر مرسته په دې برخه کې استاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکار وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړی او څه پلانونه لري؟
یو مسله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا هم د وزارت دولت د امور حوادث لخوا او بیا ورسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغه فعالیت لري، دلته دفاتر لري او په تیر کلونو کې هم زمونږ هیوادوالو ته کومکونه رسولي دي. بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو هم د کډوالو چارو وزارت لخوا هم د مرستندوی مؤسسات لخوا مونږ کمیته لرو په نامه د کمیټې دری چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. مونږ په هر یو ناست کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبي حوادثو او د نامنی له کبله دوی بیځای کیږي، یعنی زمونږ هیوادوال بیځای کیږي، مخکې له دې نه چې دوی کومکونه تر سره کړي باید کډوالو چار وزارت ته یعنی د نظارت لاندې او کډوالو چار وزارت ته باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې تر سره کیږي د شفاف په توګه او صادقانه په توګه دوی ورسیږي.
نو انصاری صاحب دوی اوس تاسو ته خبر درکړي د کومکونه اوس چې شروع شوی دی یا پیل شوی؟ آیا کومکونه پیل شوی کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړل شوی کنه؟
مونږ په جریان کې یاست، په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنجشیر ولایت کې او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي په ټولو ولایتو کې مونږ دویم واحد د ولایتو په سطحه باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، مونږ د سرپناه په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بیزاسي زمونږ هیوادوال او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغه مستحق چې باید ورته یو نمبر اسمه کوي ویشل سي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ خو بکه شروع کړو په هرات او کابل ولایت کې دغه دی کووید 19 یا کرونا ویروس له کبله دغه متوقف شو او اوس هم په تیر هفته کې د یو ان هابیتات اجرایی رئیس سره مناسب درلود، هغه ته متأکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. کچیر دغه پروسه پیل شي په کابل، په هرات، په پروان، په ټول ولایت کې د بیزایسي هیوادوالو ته او زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنېږي هغه ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل کړي.
انصاری صاحب، یو اساسي کومکونه دی، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو لامل بیزای شوی دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتمن وړي بستی دي او عاجل شین پدې کې دي، پدې کې به څه شین شامل شي چې دغه مشکلات مرفوسي؟
مونږ په تیر کلونو کې هم شاهدانو چې حتی دوی یعنی زمونږ هیوادوال چې بیزای شوی د اوبو ته هم اړتیا درلود. مونږ په ټولو برخو کې څه چې مونږ په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایی ټوکی دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپالی او ځین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه باید ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړي د افغانانو ته او بیا هم هغه متعهد ده او تعهد کړی ده چې بیا هم کومکونه تر سره کوي، نو امیدوار یو چې دوی کومکونه کړه چې تر سره کوي مخکې دینه باید کډوال چارو وزارت په جریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي دي خلکو ته بيځای شوی او ته د طبي پیښو لامل او آیا تاسو خبر کړی
یې؟ ابتدا سروي کوي او بیا ورسره یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورونا مستحق ده، اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمونږ بیوزلو او مستحق هیوادوالو کورونا ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمند ده. تاکید ده چې
کم بریا کمیته به نام دی کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی، شخص والی سی دی ولایت مسولیت دغه کمیته لري، او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامعه مدنی ده، شورای ولایتی ده، او بیا حتی د امنیت ملی او استازي هم موجود ده. دغه کمیته د پنامه دی کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کی چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي، او بیا وروسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی، او کډوالو چار وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چار وزارت له خوانه تر سره کولای شي دوی ان شاء الله چې زړه تر زړه انجب کی.
په تیرو قانونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بی ځای شویو او هغه کسان چې مرستې ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نه رسیږي، اړو خلکو ته نه رسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي. اوس خلکو تم ډاټ سده چې دغه مرستې په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې غوي ضرورت ورته لري ورسیږي.
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ چتول چې موږ ته کومکونه نه تر سره کیږي، او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغه موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوی دی، او امید لرو او امیدواریو چې هغه کومکونه چې دوی لاره نه تر سره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه باید انجام شي چې کومکونه مستحق او بیوزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې تر سره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدواریم چې صادقانه په توګه دغه کومکونه انجام شي.
انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بې ځای شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم وسی، نور خلک هم خدای مکړه بې ځای سي، نو افغان حکومت خو خپل هلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او مؤسسو کومکونو ته هم ضرورت لري، غوښتنه مغوښتنه ده.
د ډیریک په کمیته کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیرو کلونو کې هم لکه یونیسیار، آی یو ایم، دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات چې دلته فعالیت درلود کومکونه ترسره کړي دي، او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي، او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاسته راسي، او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه ترسره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خپ وایو چې کم زمونږ هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي، هغه ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دې مهرباني.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندیے، ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندیے، ادب دے درد کم زبان درازا خوندیے، ادب دے درد کم زبان درازا خوندیے، دی غشی دند دی مات بودا او شدل با دل دی غشی گزار دی رسالگی دی رندازا خوندی گزار دی رسالگی دی رندازا خوندی ادب دے در کی کم زبان ترازا خوندی ادب دے در کی کم زبان ترازا خوندی I'm not afraid.